السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې له 1200 زیاتو هیوادونو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي او هغو کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي د بشري حقوقو موضوع د دوحې په هغه هوکړه کې نه ده یاد شوی چې د ده او طالبانو ترمنځ په 2020 کال کې لاسلیک شوه. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د ساعت په خبرونو کوو. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنری یوتا اورپلانین له افغانانو سره د 1.6 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. اغلی اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پروند ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خبر کړ، د دې مرستې په اړه ویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شوو کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنیدونکو افغانانو ته بیله شوې. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلانین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که طالبانو حکومت د ښځو او نجونو ازادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته اړتیا زیاتیږي. میرمن اورپلانین ټینګار وکړ چې ښځې به د دغو مرستو په پلان او تطبیق کې د پام وړ ونډه ولري. اروپایي ټولنې له 2020 کال راهیسې تر اوسه 903 میلیون یورو له افغانانو سره مرسته کړې چې 243 میلیون یورو یې بشري مرستې دي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړ چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښه اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخه کړي. د طالبانو باختر اژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس اژانس د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده لیږل شوې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومانو شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسې په خپل ایکس پاڼه په خالي ټویټر کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډېرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیر یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناو د برید پر طرحه کار کوي. ولودیمیر زلینسکی دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه او زیاته کړه چې د اوکراین استخباراتو په وروستیو کې داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې روسیا د سپوږمکۍ له لارې د اوکراین د اټومي تاسیساتو په اړه معلومات ترلاسه کوي او تصویرونه یې اخلي. د اوکراین ولسمشر همداراز وویل چې د انرژي پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټ الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین لامل شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډلې پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډلې کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل تر دې ځایه چې هم راورسېدو، یعنې د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 1400 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم د خلکو بښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو اوکراین، ارجنټاین او دغه راز پاراګوای ته خپلې لوبې وبایللې. د فوټسال نړیوال جام د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شو چې پایلو به یې د اکتوبر په 6مه ترسره کیږي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې یادونه وکړه، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور راخلو چې تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د خزو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړه پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې ترڅنګ پروند یو شمیر هیوادو استازو د غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان خزو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. تفصیل له احمد شبراور.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شخ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیشتي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدني فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې که چیرې د روحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شاید هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوي هغه اورېدل شوی او شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ.
د هغې ګډې اعلامې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آشانستر لاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغه څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحد ایالاتونو کې د پرانیستي ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موریدل چې د نړۍ تر 200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو کنوانسیونونو ژمنو ته ژمن پاتې سي چې د افغانستان پخوانی حکومت لاسلیک کړی دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوهې په هوکړه کې چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې له طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقونو د رعایت موضوع نه ده یاده شوی. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر یو تفصیلي بیان کې کړې ده. خلیلزاد دغه څرګندونې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په ځواب کې کړې. دغه پریکړه لیک په یو برخه کې راغلی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړي چې طالبان به خپل ژمنو او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړې هیڅکله داسې یو ادعا نه ده کړې او په وینا یې په دې اړه د مایک مکال څرګندونې د حقیقت لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوهې هوکړه د په همکاري د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شو چې یوازې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغوی د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوې ده. د خلیلزاد په خبره طالبانو هغه مهال هوکړه کړې وه چې د یو نوي حکومت د جوړېدو او د هغو حکومت د بشري حقونو پر تګلارو به د دوی پخوانی جمهوری حکومت او نور افغانانو ترمنځ جلا خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایک مکال یو ځل بیا د جو بایدن اداره تورنه کړې چې ګواکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ عامل و. بل ورته مکال په یو پریکړه لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته په سپکاوي تورنوي، ځکه هغه د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه د دغې کمیټې پلان شوې غونډې ته نه دی ورغلی. بلینکن بیا ویلي دی دا ځکه د سازو جرګې دغې کمیټې ته ورنغی چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې بوختو. په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې جمهوري غوښتونکو یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او پرمهال د ګډوډیو موضوع راپورته کړي او د بایدن پر ادارې او چارواکو پر لپسې نیوکې کوي. د بایدن اداره بیا وایي له افغانستانه د ځواکونو وتل د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال مطرح شول چې دوی بیا هغه ژمنه لک په ځنډ عملي کړه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقوقونه له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
اکثر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ایستله اوس ته څوکاله کیږي هتا د پلار کری نه پریږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوی
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی. البته
نن ام دا موضوع چې روم ملتي ام وکړي قدر منورتونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزد د سیمې په دې خسر کنې په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر وګړي ته رامنځته شي، چیرته حادثه وي، دا ټول د دې جې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم خنو کسان یې هم تاسو هم چې ما په خپل سترګو لیدل چې کله بیا واده شوی په دې خسر په کور کې په غیر ډیر ظلم کړي او ډیر په بیارزښتۍ په سترګو ورته ګوري. اصلا قرار نه ورکوي او نه هم وایي ته یعنی احترام کوي. وې وای چې د دې قدم خنه زموږ په کور کې چې کله راغله موږ بختې راغله او ډېر ستونزې سره مو سر شو. نو تاسو ډېر ستونزې رامنځته کیږي علم تعلیم او تشه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کیږي دا د کلیو په کورونو کې رامنځته کیږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښت ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي، علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پسخت ګیر و. اوس چې کله یې بعد له څو کلونو یې واده کړه خپل کور ته بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد من کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر و. د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نرمتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیشه کیږي د کوزدې پیشه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کیږي د دغه کوزدې سره تړاو ورکوي یا پل بې بخت بولي. نو دغه پیشه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډیر دي. د ډیر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. پخوا پیشه نه وسوي چې دا راغله دا پیشه وسوه. پخوا څوک نه بیکاران، اوس دغه بیکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زیږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې د ټولنې کې بیکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نور سره لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پیښه سوی. ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسیدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا د بدې ورځې چې دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي. نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي. هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدې زغمل، د هغوی ټول سپک سپور زغمل، د پیغور او د هر غړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نو مې په خبرونه کې یاد شي. وای اوس درې لونه لري، خلای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو. زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم پاره ټولنه کې سيزه وسېږم. یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسر ته ودرې د دې بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري. که هره پېښه واقعي په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بیکاره سي یا خاونه معتاد سي، دا ټول قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلي، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمون کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سره کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري د هغه قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت اوسېږي او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمته موږ کور ته راله کورې ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی دی که نه ده کړی دا خو نو د خدای پیښې دي چې منځته راځي دوی دا ټوله قصروت د ښځې مربوط کېږي او که چیرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کېږي که چیرې خاوند یې مړ سي یا په اصطلاح خاوند یې موتاد سي یا خاوند یې بېکاره سي یا هم خاوند یې بل د خپلې خانمې سره یو بد کوي دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپلان د همداسې میرمن له ډلې یاست یعنی د خلکو د بدو فکرونو قرباني یاست د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامه غنی خدارته مثلا چې ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
زه خپل سره کله را واده سولم خاون مې یو کال مخ لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته را واده کړم نو دوی کمسینه هم و ډیره کمسینه و پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکاو د دوی په لاس کې کله چې را واده کړم نو هغه خاون سه هر برخو ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زینوس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړې ده بد شګون خانه مې ده سیدان را واده کړه خام هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرې ده سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړ لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل اسلام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو
ایلاتی دا و چې دا بدشګومه دراغله د موږ زوی مریض
خیر یس یعنی دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو زوی اولوم نو وسم دا سره اولوم نو وسم دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشوي یا په غلطو کارو باندې روش ده خوده یغه وخت دغه نه ځایروي کله چې شزه راواده کې بیا نو شزه سي په هغه پورې وتړل بیا نو ورته وای ولا دا ټول قصور واته شزه ده ټول قصور شزه تراجي کې
څومره بد وضعیت د سره وسه او څومره سخت در باندې تمام
ډیر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ساسره جنسي تیری کوي او په زمن کې ساسه هر ډول غلطه استفاده کوي او کله سي تر اوزه سي څه کوم قصور نه لرمزم د یو مسلمان اولاد يم زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانه ساتره ولاړې چې تاسو باندې تومت لګي ورزه د ټولو قصورات ته د ټولو ملامت ته زمور سرنګ ورک نه دي طلاق ته پرېږدي نه دي خپل کور ته پرېږدي د لې به ورته ووسي سلیر مې ساته دی په چوپړ کې اخته یې اما ته به اېس احنه کوې وهل کوټلې را کړې دي داسې یو غټ لرګی وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونه مایونه باندې ټکوي دا دوړې ایسته کې دغې را وخت پښې او لاسونه را تک شنه کړه دومره سخت یې ووهلم دومره سخت یې ووهلم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ په دا حال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار مې وکړ او کوم مسؤلیت سیمه ته را دې غاړې کړې و هغه مې په وخت سره سرته ورسوه دومره مسلمانو سیرته ویلې واسې یو ملحم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم درې هفتې وخت ډېر دی درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژو
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګومه وي له واده وروسته د موږ زوی مریض تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روانو دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه دا درېمه ډورس مې پیدا سوله چې غاربغارې ولې وایي دغه دې بدقسمته ده دا خپل دغسې قسمت موږ خو ایسته نه دي ورکړې بیا دا لورس مې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست کله سی خوښ را ولاړ سی او وای سی د المسی شه د سی سی و مرست نن ژوند تا به سبا نه وکي یو مور و من سره پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو لوس سی ز خپل اولادو باندې و تار سولم او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سو سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو تاسو چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا وروسته نه غلنه به ساسي پلان وینې وې چې باید بلار سم په شپو باندې سی ولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت وړي دي زه په ډېر بد حالت کې وم دا غ پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ اغه انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده ورسته پلار سره همکاری وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده ورسته سره اخیره نه کوچنی می پیدا سپله چې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرې شولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سی یو بدنوم په پما پورې بیا دی
کله چې راتوې چې دا دومره سختې په ژوند کې راغلې څنګه د مقاومت سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته څه رقم تسلیات ورکوه
پخښ بو کې ځان ته متصریس اومند نو ځکه کوم وضعیت سره سیسمه خو ما دا فکر کوي چې شزه اول خپل د پلان د کور یو امانت کله چې هغه د بل کور سي بیا دغه کور مسولیت کې ورورته چاو کې ژوندۍ پرېښونه د بل کور مسولیت ځکه زموږ په مفکرو کې هم دا پېچ کړی سوی سکله ما دغه وضعیت ویلې دې سیاغه به خیر ولاړ سو نه په توپکو نه په لباس نه په به حیاي نه په مرګ وزو زما اولادوت یو هغه په دا وخت کې څنګه پوهېږم یو کس و امکاری وکړه فقط دومره راته یاد کړل چې ته خپل پښو باندې ودرېږې زه یو ډاکټر په صفات د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاد کړل چې ته یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوي سی یو ځفم تلسته زده کړه ما هر څه یې کړو سی کوم درس ما ویلې زما هر څه یې رو بیا سی زه د پلار قرارالم ما خپل پلار ته یاد کړم زه او کوچنواله سه د زده کړې ډیر شوق لرم غواړم چې خپل علم ته دوام ورکم او خدای بخښلی بابا بیا ما ته د سند جوړ کړ زه په نن سم کې کښینولم کله سی زه به کور ته راکړم او کوچنی لور ته مشه دی ور کوله سار به ولاړم فرشته جانې مازګر به راکړم دا زګر د شیدو صدا سی کله کو درې دی د قلیب ملنده ما به د شرما د غم سنفیانو ته نس وای ویلې سی زه خپل ته د شیدو یو کوچنی لرم په کور کې سی سی به کور ته راکړم بیا ما کوچنی مړکړه په دا حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ول اورې ورزو پدې جوړو زموږ شزم وې کرسوله دا کیسې مې سه بس غمل نه قلم کتابچه یې زما سه یې کړی وسې زه باید قلم څنګه وینستم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده وسې زه څنګه وینستم په هغه ورسته سه دا حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار ور سره کاو کله سه بز ډېر ور خطا سم په جوړه بس ولوم ډېر رواني حالت خراب سو خدای بخښلی بابا برته یاد کړی زه یې ستر سره مخبل زده کړی د ما ورکار څوک سیار سوای غدی وای چې په کیسه کې مونږ ګرځو در سره یې مرشي ته ضرورت یې زدر سره دا یو خبر به ماته دومره طاقت راکې چې زه به درته سبا په یو نوی پلان سره بیا ولاړم مکتب ته په یو نوی مفکوره سره بیا ولاړم چې باید ته کار یو ورځ بیا کمس ولاغلی مکتب خلاصي په دا طریقه سره مبارزه سره سم دولسم خلاص کې دا غو روسته بیا په قابلیت مې شروع کړه قابلیت مې خلاص کړه غو پریکټیکل کار مې سره شروع کړه په دا حالت کې بیا خسرګنې ماته اجازه نه راکړه ولا غوسی به هر وارد از ما په کامیابی خبر سولې دا خو بیا مختوم راړ باید مخکله مخکره وګرځو خاوند مونږ دغه مشکلات را تدیر کړو خسرګنې بیا ما سي ټپونځي انتخاب کړه امادګي مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما ریزلت راوته سي دا د کامیاب سوې د ټپونځي دا وروسته بیا خپل ته پونځي ته ادم ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زرا په یادو ډیر دردوم کید
په دې لاته یو راس خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه
ژوند
دی ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مل شو
دا موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چی دی پی خو پړه د نوی ناوې په قدم پوره تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي ل قاضی محمد الیاس مدنی سره چی د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولیدلې دي اوریدلې مودي چې وسړی مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبب د کور کې او حادثه کیږي نو به و چې ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و او دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خو د دنه علاوه کمنګ او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي ک انجنیر صاحبان دي ک د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي
ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس موږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو چې دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو. نو زموږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی. موږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هیڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسې ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نه وي غوښتي تاسې ته ضرر نشي رسولی. او که چېرته ټوله دنیا په ده خاطر باندې یو ځای شي چې تاسې ته فایده ورسوي، تا له ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسې له دغه فایده او ګټه نه وي لیکلي، تاسې له ګټه او ضرر نشي رسولی. مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولې زنانه موږ ملامته کوو او زنانه ته موږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي. د باندې زه دواړه طرفه ملامته کوو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشومه موږ ولرو، موږ کوشش داری چې په لور باندې تعلیم ونکړو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسې متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه زه یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتله، اوس مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دو مکاتبو لتله او رابغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچیا ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغې سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زویه ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده، او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هېڅکله یو خور همیشه د ورور هغه بویناکي هغه د ډزو نه ډکې جرابې وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جرابې وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلي چې یو ورځ یو ورور راپاڅېدلی د خپلې خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمېږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمېږم چې زه مېرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و، موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې، او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي. ده نه خو ګیله نه شو کولی، را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغو د مبارزه وکړي، هغو د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنی دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنی دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته، خسر ته، اوخو ته، لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولای چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه، او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې باندې کې په ورځ د اخرت باندې به د سوال جواب ورکې او د دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله رب العزت به تانه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بی ازاره بی اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه و پرېښي تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ترې د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ، تاسو نم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرخلی. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانکزی. استاد، په پایل کې درته وایي چې اولاد په کورنۍ کې کوم حقوقونه لري؟
حقوق په قانون کې هم ځانګړی شوی دی، په خصوص د افغانستان مدني قانون کې. او شرعي لحاظ اولی حق داده چې کله اولاد پیدا کی غربانی یو فرنم کې فودل سی او دغه نوم د دې لپاره آینده کې زوراون کې نه ډیر فرنم قربانی کې فودل سی ورسره لغه نه دی غنه نفقه دغه تعلیم تحصیل دغه لویدل دغه عاشو عبادت د ټول هغه حقوق دي چې په پلار قربانی اولاد لري او په زمن کې سالمه تربیه په محیط کې سالم تربیه او نیکو سالی لوید دا د پلار مور وجایب دی او مکلفیتونه دی او د اولاد حقوق دي. دغه مسائل اکثریت په قوانینو کې هم ځانګړی شوی دي. هغه جمله نه نفقه ده، عیاشه او عبادت ده، او همداراز د افغانستان مدني قانون کې دغه سالم تربیه او همداراز استماد تعلیم حق ویلې د تعلیم او تحصیل حق.
په یو شمېر کورنیو کې لیدل کیږي چې د لور او زوی ترمنځ توپیر کوي. په دې خبر راته وکړئ چې له حقوقي لحاظه د موضوع ته څه ډول یو نوم ورکولای شو؟
اول خو دا په حقوقي لحاظه درست نه ده، ولې چې د دواړو چلی په کور کې یا هلکی د کورنۍ اولاد ده، دغو ته د پلار مور په یو دیدګاه باندې باید نظر وسي. د دوو ترمنځ قوانینو کوم توپیر نه ده راوستی. هغه حقوق چې هلک لري هغه حقوق نجلۍ هم په کورنۍ کې په مور او پلار لري. دا قانوني بحث ده او شرعي لحاظه که چیرې ووایو د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې اکثریت موارد ذکر شوی دی چې هغه فضیلت ورکول سوی ده د نجونو لپاره او خبر پورت نسبت په لوکانو نجونو ته ورکول سوی، ولې نجونې خپل عاطفي دي او عاطفې ته ډیر ضرورت لري. لغه جمله نه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په آخرین حج کې سورس لغه نه رحلت کوو په دغه مورد باندې ویل دي چې تاسو نجونو سره خبر پورت کوی او تاسو سره خبر پورت کوی، ولې چې زه تاسو ته وصیت کوم. متن د حدیث داده چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو ښځو سره خبر پورته کړئ. نو ښځې په جمله کې نجونې هم راځي. او په بل حدیث کې وایي حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یو جلی یو چا کورنۍ کې پیدا سوه او هغه نیکو صالح لویه کړله، نو دغه نجلۍ دغه پلار مور ته په آخرت کې د جنت دروازه خلاصېږي. نو دغه احادیثو نه داسې ښکاري چې فضیلت د نجونو لپاره ډېر ده، ولې نجونې د پلار مور خیال ډېر ساتي. نو همدغه رسید دوی عاطفي دي، دوی هم د پلار مور لخوانه عاطفي ته ضرورت لري. نو حتی تاسو وګورئ چې معنوي لحاظ د نجونو لپاره شرعي لحاظ ډېر عاطفي مسایل په احادیثو کې سما اشاره ورته کړله ځانګړي شوي دي. قانوني لحاظ د هلک او جلۍ ترمنځ کورنۍ کې پیدا کیږي کوم توپیر نشته. که چیرې دا توپیر کوي پلار مور ته په حقیقت کې نقص دی نجونو په کورنۍ کې کوي.
استنزی صاحب، تاسو فکر کوئ ولې په یو شمېر کورنیو کې چې د افغانستان لری او پرتی سیمې مغزیاتی په دې برخه کې دولې سو دوی ته زوی ډیر قدر لري نظر لورته تاسو علت څه غنی
عوامل ډیر دي اول د افغانستان بدوی فورانه ده د افغانستان زیاتره غرو قصباتو کې اطراف او کې ورستی پات خلک دي دوی له علمی لحاظ سمبال نه دي او په علمی لحاظ باندې کوه نه لري دوی ته آگاهی نه ده ورکول سوی حتی د شرعي لحاظ له منابرونه علما او خپل رسالت په مناطق کې نه ده ادا کړی ستدغه مسائل دوی ته بیان کی نو برتر اگر زو دغه نقطه ته دغه علت سه نو کوهی ده که چیرې دوی پوسی دقیقا د موضوع به دوی درک کی چې دوی مسلمانان دي او په دې موضوع باندې کسر خلاصي طبیعي ده سه دا توفیر بنه کی نو دوی ته دغه مسائل نه دی ورسېدلی نو دا د دولتونو وظیفه ده خصوصا افغانستان کې هر دولت سره غلې دي د وظیفه ده سه عمومي آگاهی ورکول سي د مطبوعات وظیفه ده او همدار از د علما او دینی علما او د حقوق پوهانو وظیفه ده سه عمومي آگاهی ورکول سی سیاغه په مختلفو طرقو باندې د مطبوعاتو له طریقې د بروشورو له طریقې د دغه طریقې نه چې دوی ته آگاهی ورکول سی یقینا دغه مسله به منتفی سی اما دوی ته دغه مسایل نه دی ورسېدلی غټه علت نه پوهید
ځینې بیا په دې باور دي چې مثلا لور ودیږي د بل کور ده او زوی تر اخره له دوی سره پاتې کیږي دغه مسله څومره حقیقت لري مثلا په ځینو ځای کې لیدل سوی چې هغه لور تر اخره د مور پلار خدمت کړای نه یو زوی ولی مور پلار په دې فکر دی چې دا زوی د ما د زړټوب د لاس لکړه ده او لور بل کوټه دي
کله چې فکر وکړو چې دا کسان چې په دغه توفیر باندې دغه تفکر لري کله چې ورته ویلل سي بیا هم آگاهی ته راځي چې تا هم د یو چالو راوستي خپل کور کې او د تا کور په باندې سمبال ساوې د تا کور په باندې وستول سرهشته او ته یو ژوندانه خوان ساوې نو دغه چې د تا لور هم بل کوټه دي هغه هم یو کور سمبالی یعنی دغه لور او په مجموع کې خزه داسې کورونه سمبالی د خپل زوی ته هم یو انجلۍ دی یو کور نه راوستي واده کړی ده نو بنان په هر برخه کې که تفکر دی د اوسې بیا هم په عمومي آگاهی باندې دا دوی ته ورسیږي چې د ښځې شتون او ارزښت د نارینه په ژوندانه کې ډیر اړین ده او دوی په دې باندې پوه سي نو یقینا زه وایم چې دغه مسایل دغه توپیرونه به لرې سي زه یو بل شي ته په دغه اړه تاسو ته اشاره کوم یو وخت موږ په حقوقي برخه کې څه کله کار کوو په افغانستان کې د افغانستان کې د بدو څه ښځې په بدو ورکول دغه موضوع ډیره وه خصوصا د قتل په مورد کې او نورو مسایلو کې تاسو شاهد دي موضوع یاستې چې ډیرې نجونې او ښځې په بدو کې ورکول کېدې یو وخت کې څو کاله وروسته چې دغه آگاهي ډیره ورکول شوه د موږ په منطقه کې یو جنګ شوی او قتل واقع شوی بیا جرګه کېدله یو سپین ږیری او مشر وو هغه نه مفتون وکړل سي آیا جرګې کې اوس انجلی په بادو کې ورکړه دوی ویل چې نه اوس دا مسایل نشته فقط دغه خونبهای ورکړل اوس دا جلی په بادو کې نه ورکو او یا اکثرا په دې جرګو کې دغه مسله مطرح کیږي چې د غیر شرعي ده او د دین مخالف ده نو دغه موضوع باعث د دې سوال سره آگاهی باعث د دې سوال سره دغه یو ډیر بد دود چې د افغانانو لپاره ننګو ارو دا له ټولنې نه منتفي شوه دغه مسایل هم بیا بیرته هغه علت ته راګرځم چې که چیرې آگاهی ورکول سي دیني لحاظ او علمي لحاظ او قانوني لحاظ یقینا چې دغه مسایل منتفي کیږي او ټولنه کې دغه بد دودونه او دا بد رواجونه او دغه مسایل چې تاسو مطرح کړل دغه به له ټولنې نه انشاءالله چې ټول سي او دا بیا هم بیرته راګرځم چې دا آگاهی ته ضرورت لري یو بل نکته ته هم غواړم اشاره وکړم دا شی په حقوقي لحاظ موږ یو علم لرو په نوم د کریمنولوژي یا جرم شناسي هغه علم علل او عوامل د بد دودونو علل او عوامل د جرایمو په ټولنه کې بررسي کوي کله چې علل او عوامل بررسي کړل دغه د رفع لپاره تدابیر نیسي نو رفع د دغه مسلې چې تاسو مطرح کړل د دې رفع هم بیرته علمي لحاظ ګرځو هغه ته چې هغه ناپوهي ده هغه غلط دودونه دي هغه مخالف دي شریعت دي دین دي قانون مخالف ورکونه
بله ستانکزای صاحب تاسو د عامه پوهاوی موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې کله عام ولس ته عامه پوهاوی ورکول کېږي دوی ته آگاهی ورکول کېږي نو د دوی په ژوند کې ډېر تغییر راځي په دې وروستیو کې موږ او تاسو وینو چې دغه مسایل کم سوي دي خلکو ته د عامه پوهاوی په برخه کې کار نه کېږي دا موضوع څومره نور هم خطرناکه کېدلی سي چې خلک لا په تیارو کې پرېږدي او نور هغه کارونه هغه چارې دوی کوي چې هغه هم له انساني اړخه هم له حقوقي اړخه هم له شرعي اړخه هغه منه دي
طبیعي ده چې ټولنه کې له څو اړخو د ټولنې د وګړو د اصلاح لپاره مختلف ابعاد یا مختلف طرق وجود لري. سیاو موضوع د ټولنې دود او دستور اړین بلل کېږي. کوم دود او دستور؟ البته دود او دستور کې یو توپیر باید وسیږي. هغه دود او دستور چې د قانون او د شریعت اسلامي شریعت موافق وسیږي، نه هغه دود او دستور چې هغه مخالف د قانون او مخالف د شریعت وسیږي. نه تنها سه آگاهی په دینی لحاظ او په قانونی لحاظ ورکول کیږي، بلکې د مشروع دود او دستور له طریقه هم باید آگاهی ورکول سی. او همدار راز د عدالت له جانب نه او د دل له جانب سه عدالت د نارینه او د ښځینه ترمنځ چې کله الله تبارک و تعالی پیدا کړي دي، دوی کې کوم توپیر په ټولنه کې وجود نه لري. بنا د دغه د رفع دغه د توپیر لپاره بیا هم د افغانستان اصیل دود و دستور چې هغه باندې موږ تاسې افتخار کوو چې هغه موافق د دین شریعت او د قانون ده، هغه هم باید خلکو ته وپوهوي ویسی. او دا تنها په دې طریقه باندې نه سي، ما ویل سي په هوای له طریقه د منابرو د جیانه وسیږي، بلکې تلویزیون، رادیو، سپخوا تاسو شاهدان دي وایسي په ډرامو کې، په تمثیلي ټوټو کې، په دغه مسایلو کې هم وګړو ته د ټولنې یو الهام ورکول کېدو سي هغه بد دودونه باید له ټولنې نه ټول سي. نو دغه مسایل هم که چیرې په ټولنه کې بېرته رایج سي او شروع سي او د عامه میې مطبوعات الله خوانه دوی ته آگاهی ورکول سي چې د تمثیلي ټوټو او د ډرامو له طریقو سي کې دا هم ډېر اړین بلل کېږي.
بېرته راځو د نجونو حق ته. په کورنۍ کې موږ او تاسو داسې مثالونه هم لرو چې په کورنۍ کې په نارینه، ماشوم یا هلک باندې زده کړې کېږي په لوړه کچه، مګر نجونو باندې نه کېږي. په پیل کې همدغه د کورنۍ لخوا ډېر زیات تلاش نه ورسره کېږي. البته ټولې کورنۍ مؤدف نه دي، ځینې کورنۍ مؤدف دي، تلاش نه ورسره کېږي. کله چې دا نجلۍ د سواد په برخه کې له ستونزو سره مخ کېږي، دغلته دې ته څومره سخته تمامېدلی سي او علت هم خپله کورنۍ وي چې کوشش نه ده ورسره کړی.
که چیرې د وګړو د یو ټولنې د وګړو اساسي حقوقو ته نظر وکړو، چې د افغانستان اساسي قوانینو کې ټول دا مسله رانغاړل شوې وه او حکم شوی و، نو هلته ویلي تعلیم د انسان او یا د افغانستان د وګړو حق ده. نو د افغانستان وګړو کې نارینه او ښځینه راځي، دواړه مساوي حق لري د تعلیم. د تعلیم حق هیڅوک نشي کوی چې له ښځینه نه یې سلب کړي. او ښځینه ابتدایي تعلیمات، ثانوي تعلیمات او عالي تحصیلاتونه یې مخه ونیسي. بنا دا د دوی بنیادي او اساسي حق ده او د اساسي حقوقو له لحاظه دوی ته دغه حق ورکول سوی ده. بنا د دولت په سطحه دا څوک حق نه لري چې د دولت په سطحه دغه سانسورکی او حتی د کورنۍ په سطحه باندې د حق څوک نه لري. د افغانستان پخوانی اساسي قانون کې د جمهوریت وخت او یا مخکینی اساسي قوانینو کې وګورو، په ځانګړي ډول آخري اساسي قانون کې، د وګړو لپاره تر لسانس درجې پورې دغه زده کړې مجاني ځانګړې سوې وې. نو ولې دا مجاني ځانګړې سوې وې؟ دا نارینه او ښځینه کوي چې مجاني تر لسانس کچه پورې خپل زده کړې کوي. دا د دې لپاره چې دغه حق ته ډېر احترام سوی ده او دا ډېر مهم حق بلل سوی ده. که چیرې یو څوک نارینه وي او ښځینه وي زده کړه وکړي، نو بنا دا کوی سي چې ټولنې ته مزدار د خدمت وګرځي. چې ډېر مثالونه او فرضیې کېدای سي په دې مسایلو باندې د ټولنې په خدمت کې د نارینه او د ښځینې ونډه د ټولنې په هر برخه کې، په هر کار کې ضروري ده. نو که چیرې دغه ونډه د نارینه او ښځینه په ټولنه کې او د ټولنې د کار لپاره ضروري ده، نو د دې لپاره طبیعي ده چې زده کړه او تعلیم هم ضروري ده. بنا کورنۍ دغه حق نه لري سي او دا توپیر وکړي د نارینه او د ښځینه ترمنځ، پورې د هلک او جلۍ ترمنځ باندې. او د دولت هم دغه حق نه ده سي، دغه حق د نجونو سانسور کې په ټولنه کې.
بله، په داسې وضعیت سره چې نجونې مخ کېږي، دوی خپل د ځان لپاره څه کولی سي؟ تر ټولو بنیادي کار زده کړه ده. دا تجربه ښودلې ده لیدین هیڅوک انکار نه سي کولی. دوی څه وکړي چې ځانونه باسواده کړي؟
تر څو دولتونه ځان متحد دغه حق ته ونه غنی، کورنۍ کې جلی بیچاره خو هیڅ هم نسی کوي. نو بنا ان که چیرې دولتونه دغه حق د نجونو په قوانینو کې رسمیت ورکی طبیعی ده سی دولتون دی دغ حق دی سانسوری دو سی پرکارانه که دغ حق دی انجون و سانسوری گی دولتون دی اغو دی نقص دی حق مخنیوی کهی او کچیر دولتون خپل دغ تا متعید نوسی گی طبیعی ده سی پرکارانه کم ده حق تقضی گی نو بیا برتا را گرزو سی دغ حق سی کل اساسی حق دی انجون و پتولانه که خصوصا پا اساسی قوانینو که زنگری که گی دولتون زن متعید گرنی سی ترکو دغ حق دی وگرو خصوصا دینجونو باید رعایت او احترام ورته وسی نو کچیر دولتونه دغه رعایت او احترام کی په یقین سره سی په کورنۍ کې هم دغه لمنځزی او دغه جونې کوي سی خپل حق لاس ته راوړي او کچیر دولتونه متحد نه وسیږي طبیعي ده د حق به نقضیږي په کورنۍ کې به هم نقضیږي د دولت په سطحه به هم نقضیږي.
بله ستانکزی صاحب، تاسو بهرني سفرونه هم لرئ؟ کله چې په بهر کې دینجونو حقونه ګورئ بیا راځئ د خپل وطن جونو ته چې دلته څومره توپیر تاسو ګورئ؟
توپیرونه خو ډیر دي. په افغانستان کې هم زه له یو بل اړخه د افغانستان د دود او دستور له اړخه کوی سم دغه په څو مثالو کې تاسو زده کړم چې زیاتره د افغانستان د دود او دستور له لحاظه کېدی چې خلک په دغه باندې متیقن دي چې د نجونې زده کړه په افغانستان کې له نور هر حق نه دا ډیر اړین او مهم حق بلل کېږي. د بېلګې په ډول که چیرې موږ فرض په دې اوس موږ یو څه ډاکتران لرو د ښځو په برخه کې ښځینه ډاکتران لرو، دا لس کاله پنځلس کاله وروسته چې دغه مسایل بند وسیږي او دغه د تعلیم حق ورنه کول سي، د تحصیل حق ورنه کول سي، دغه څه کدرونه چې په طب برخه کې لرو خصوصا خدماتي طب برخه کې چې نرسنګ او خپله طبابت داده، دا وروسته له څو کلو نه کېدی شي دغه خلک تقاعد سي، دغه ښځې تقاعد سي او یا مرګ هم حق ده یا مړې شي په یو شکل باندې له وظیفې نه خلاص دي. او دغه خلا په طبابت برخه کې په افغانستان کې وجود تراسي، موږ به دغه ښځینه طبابت برخه کې ښځینه حکومت کوو. آیا شرعي لحاظ د افغانستان د دود او دستور له لحاظ چې هر څوک په هر افغان چې د دغه مسایلو په اړه باندې تفکر کوي، آیا دوی کوی سي چې د شرعي لحاظ او یا د افغانستان د دود او دستور له لحاظ نارینه ته د تداوي لپاره وړاندې کوي؟ یا بله بېلګه درته وایم، مثلا د زراعت پوهنځی ده، که چیرې موږ یو متخصص خزینه یا یو تو متخصص خزینه د افغانستان د پانتونون په زراعت برخه کې فارغو، یو احصایه سوی و د افغانستان په جګړو کې خصوصا د حکومت په ساحو کې د جمهوریت د حکومت په ساحو کې و لکه کونډې ښځې موږ درلودل، یعنی عواید نه درلودل. که چیرې موږ خزینه کادر د زراعت په برخه کې، چې افغانستان یو زراعتي ملک ده، زراعت په برخه کې تربیه کړو، نو دوی لاړې سي دغه خزینه او تاسو په اطرافو کې میړونه شهیدان سوی دی یا په جګړو کې له منځه تللی دی او دا د خپل خط و خوراک و پوښاک نه لري، دغه خزینه ورسره لاړې سي ښه فارمونه ورته جوړ کړي د زراعت او دوی سره ښه کومک وکړي، نو دغه ښځه له ښځې سره ډېره راحته ده او ښه کوی سي چې دغه مسایل سره مخکې بوزي. بنان ویلی سو سي د ښځو لپاره ښځې ښه مدیره ښځه، ښه یو بزګرې ښځې سره ښه بزګري کوی سي او ښه د زراعت مخکې بوای سي، نو هم د رمیت له لحاظ هم د افغانستان د دود او دستور له لحاظ څوک چې ادا کوي چې د ښځو حق باید شرعي لحاظ حفظ او خوندي وسیږي، خو شرعي لحاظ یې دغه فرضیه ده. یا مثلا د ویترنري پوهنځي نه که چیرې موږ ښې مدیرې ښې منیجرې په ویترنري برخه کې فارغ کړو نجونې، دا کوی سي لاړې سي دغه ښځو سره د کونډې بې سرپرسته ښځې سي دي په اطرافو کې دوی ته ښه فارمونه د چرګانو فارمونه د حیواناتو ورته جوړ کړي سي له دې طریقه امرار د معیشت وکړي. بنان په دغه فرضیو سره بیرته زه راګرځم دغه سې توپیر د افغانستان که څوک وایي چې افغانستان نسبت به هر ملکونو ته فرق لري، دغه فرضیه چې ما طرحه کړې ده خو د افغانستان دود یې مني، دستور یې مني، دین یې مني، عقیده یې مني، نو دغه چې خو موږ خلا لرو. او بل د شرعي لحاظ خصوصا په افغانستان کې چې حنفي فقه اکثریت په حنفي فقه باندې روان دي، که چیرې موږ په حنفي فقه باندې د قضاوت په برخه کې تمرکز کوو په نور فقهاو کې صرف حنفی فقه د قضې قضاوت ته اجازه ورکړي وای کزه باید قاضی سی. ټول اسلامي نړۍ کې اوس دغه فتوا په حنفی فقه باندې د چکزې قاضیان کې دای سی. ولی ولی یو دلیل لري، یو علت لري، کچېری یو دعوا د خزې وسیږي په فاميلي مسایلو کې، په نور مسایلو کې، نو دا کوي سی خزې ته خپل مشکل خو وایي سی خزې قاضی وسیږي، نارینه ته نه سی ویلای. او دا کچېری نارینه ته قاضی کینو کېدای سی دا مسایل ورته بیان نکي، نقض د حقوق د دوی په ټولنه کې راځي. شرعي لحاظ هم دا جایز نه ده، قانوني لحاظ هم دا جایز نه ده. بنا ان اوس په افغاني ټولنه کې یو خزینه قاضی د حنفي فقه پر بنسټ باندې وجود نه لري، نو دا خزه کچېری خزینه قاضیانی وجود لري، نو خزه کوي سی خپل د هوا خزینه قاضی ته مخکې بوزي نسبت نارینه قاضی ته.
ډیره زیاته مننه ستانګزای صاحب. په اخر کې راځو دې ته چې هغه کورنۍ ته به د تاسو یو څو خبرې ولرو چې امدا اوس هم د لور زوی ترمنځ فرق کوي بیا د زده کړو په برخه کې. د هیواد په ساته خاص په افغانستان کې اوس په خزینه باندې درس و تعلیم بند سوی ده، خو په کورنیو کې هم له دوی سره دا دوګونی چلند کیږي. په آخر کې به یو څو خبرې کورنۍ ته ولرئ چې د لور او زوی ترمنځ فرق کوي او دوی اته زده کړې زمینه نه برابرې، دوی ته به څه ویل ولرئ؟
البته دا د عاطفي لحاظ هم درسته خبر نه ده چې مور او پلار عاطفه خپله د خپل اولاد لپاره تقسیم کړي. دا هم عادلانه نه ده چې عاطفي لحاظ پلار او مور د الکو او د جنګي ترمنځ فرق وکړي. عاطفي لحاظ هم درست نه ده، رواني لحاظ هم درست نه ده. روان د نجلۍ او هلک متاثره کوي، کېدای شي د دوی په روان باندې ډېر غلط اثر وغورځوي او په آینده کې دوی ته غټ مشکلات ایجاد کړي. او بل قانوني لحاظ هم جایز نه ده، ولې چې د افغانستان نافذه قوانینو دا توپیر نه ده ایجاد کړی، نو کورنۍ هم باید ونه کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه تاسو نه.
دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د لور او زوی ترمنځ د توپیر او د دوی د حقوقو پاکي خبري وشولې. لمون سره میلما و د پانتون استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای، تربیه پرځه کې چیاست علم مال او ملګری.
کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هو سوال غر غونډه والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غونډه والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غونډه والا اړما ماتمه ده غرور هو سوال غر غونډه والا اړما سمر سخت مزل و پا سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور گندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی زړه کانه کړم ولاړ شم ستا د ورزنجیر مې د پلاس کې ژوند نه یم ورسته لکلو نو د غغوا ورم رانه و پختې سوکه ز بسنګ درته وایم چې زه یم هو اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګران ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دن وجود احساس او مت چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هیره و را یاده شوه سوایم غږ مې نه ځي غلی د کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ یم ماتم د غرور یو سوالګر غوندې ولاړ یم څومره سخت مزل و په سختۍ اومه فدا کړلې اوس د دروازه کې مره ور غوندې ولاړ یم
مننه چې ازادي راډیو واورئ.